شنبه د تلی ولسمه د اکتوبر اتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوبه جوړه خبرونه په منځنۍ سپه دولش پښنوي په افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د آصف حبیبي په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې مو په اروپا کې د افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتو د څلور اړخیز غونډې له جزئیاتو خبرو چې د افغان کډوالو مسله پکې څیړل شوې ده. خو لومړی خبرونه. ملګرو ملتو او افغان حکومت له پاکستان او ایران غوښتي دي چې له کډوالو سره سم چلند وکړي. په کندوز کې جګړې روانې دي. امریکا په سوریه کې د روسیې له لوري د جنګي جنایتونو د لګولي تور د څیړنې غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت او ملګرو ملتو له پاکستان او ایران وغوښتل چې له افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي او هغوی دې په جبر او بیړه له خپلو هیوادونو نه باسي. د جمعې په ورځ په جنوا کې د هغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه چې په ایران او پاکستان کې دېره دي د لوړې کچې یوه څلور اړخیزه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان هیئت مشي اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کوله. همدارنګه د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې د رئیس سربیره پکې د پاکستان او ایران لوړپوړو چارواکو هم برخه لرله. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. په داسې حال کې چې تېره شپه هم د کندوز ښار په ځینو سیمو کې جګړه روانه وه، د دې ولایت والي وایي هغه سیمو کې چې له طالبانو نیول شوي اړو خلکو ته د عاجلو مرستو د رسولو چارې پیل کړې دي. اسدالله عمرخیل د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینو سیمو ته یې بیړنۍ مرستې رسولې دي او نن شنبې به نورو هغو سیمو ته هم لومړنۍ مرستې ورسیږي چې ورته عاجله اړتیا ده. ښاغلی عمرخیل وویل په جنو ځایونو کې د اوبو نلونه قطع کړي وو. د جمعې په ورځ بیرته دا نلونه ورغول شول او اوبه خلکو ته ورسېدې. د اوبو ذخیره تقریبا ډکه شوې ده. د کندوز والی زیاته کړه چې په کندوز کې د اړو کسانو د معلومولو لپاره یوه سروې هم پیل شوې ده چې هغه کورنۍ او کسان چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري معلوم کړي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې هڅه کوو چې په کندوز کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او د کندوز د جګړو تازه حال درکړو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر د امریکا له دفاع وزارت غوښتي څو د هغو لسګونو زرو خیالي افغان سرتیرو په اړه د خپرو شویو راپورونو سپیناوی وکړي چې ویل کیږي یوازې د تنخواګانو پولیسونو کې موجود دي او نور حضور نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس دا ستونزه نشته. په دفاع وزارت د دفاع وزارت مرستیال ویند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم چې په وزارت دفاع کې دا سیمنه ای کې ای همونګ د دې په مورید باندې ډیر حساس یو خپل وزیر دفاع ولوی درسیز همیشه د دې مواردو چې مشابه موارد چې پیدا شي د دوی په مقابل کې په ډیر جوت توګه او قوي مبارزه کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په حلب ښار کې د سوریې او روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د جنگي جنایتونو د څیړنې غوښتنه کړې ده. جان کیری دا څرګندونې د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان مارک ایرلوت سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا د حلب د رواني جګړې په اړه چیرته چې د 2500 په شاوخوا کې ملکي وګړي ایثار پاتې دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سختو څرګندونو ګڼل کیږي. ماسکاو د جنکيري د دې څرګندونو په وړاندې چټک عکس العمل وښود او د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخرووا د روسي یو تلویزیونی چینل ته وویل د دې ټرمینالوژي ترشا جدي قانوني عواقب موجود دي. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره په څرګنده روسیه تورنه کړې چې یو لړ انټرنیټي بریدونه یې تنظیم کړي چې د امریکا سیاسي سازمانونه او د دې هیواد یو شمېر پخواني او اوسني مهم چارواکي هدف ګرځولي. د واشنگتن په وینا په دې کار سره روسیه غواړي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو او کورنی امنیت د اداري رئیس د جمعې په ورځ په بی اعلامی کې وویل دا باور لري چې د روسیې حکومت د ډیموکراتانو د ملي کمیټې په شمول د امریکا د یو شمېر شخصیتونو او اشخاصو د ایمیلونو حق کول رهبری کړی دي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د دې حادثو اندازې او حساسیت ته پام یوازې د روسیې لوړ پوړي چارواکي د ډول فعالیتونو اجازه ورکولی شي. تر دې مخکې د سایبری یا آنلاین امنیت خصوصي شرکتونو ویلي وو چې د روسیې د امنیتي ادارو سره تړلې ډلې د امریکا د یو شمېر سیاسي ادارو او شخصیتونو د ایمیلونو په حق کولو کې لاس لري. فنلند او د امریکا متحده ایالاتونو خپلو کې د پوځي همکاریو د زیاتولو تړون لاسلیک کړ. دواړه هیوادونه دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کوي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د روسیې جنګي جټ الوتکو د فنلند له هوایي حریم سرغړاوی زیات کړی دی. دا نوی تړون د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع د وزارت د مرستیال رابرټ وورډ او د فنلند د دفاع د وزیر یونسی نینیستو ترمنځ لاسلیک شو. فنلند چې د ناټو غړی هیواد نه دی، لا د مخه له امریکا سره په وچه اوبو او هوا کې د شریکو پوځي تمریناتو په وسیله همکاري کوي. د فنلند ګاونډي هیواد سویډن هم چې د ناټو غړیتوب نه لري، له امریکا سره د جون په میاشت کې ورته د پوځي همکاریو تړون لاسلیک کړ. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري.
In Afghanistan, current context, take all possible steps to ensure that return is gradual and occurs at the pace at which my government can facilitate.
Abdullah Abdullah په جنوا کې د افغانستان، پاکستان، ایران او ملګر ملتونو ګډې غونډې ته وویل چې هیواد ته د افغان کډوالو ستنیدنه باید تدریجي وي، داسې وي چې د ده په وینا زما حکومت وکولی شي د دوی لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. وړاندې په خپرونه کې د اجرایي رئیس ته څرګندونو جزئیات درکوو. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د کندوز امنیتی وضعیت څېړل شوی. د پاکستان په بلوچستان کې دوی چاودنې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د روسیې له لوري د جنگي جنایتونو د تور د څېړنې غوښتنې کړي. د دې خبري مجلې په ورستیو کې په کابل کې د خښتو لیو سوداګر سره شغیدلی یو.
زه د خښتو کار کوم. دغه جنازو د ساوسته زو موټر لرو باروي راوړو ته خرڅو.
ایران او پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پاړه په جوړې شوې څلور اړخیزې غونډې کې د افغان حکومت اجرایي رئیس له ایران او پاکستان څخه وغوښتل چې افغان کډوالو سره دی له نړیوالو بشري قوانینو سره سم انساني چلند وکړي او هغوی د په زور او بیړه له خپلو هیوادونو وتلو ته نه مجبوره کوي. دا غونډه چې په جنوا کې جوړه شوې وه، پکې د ایران او پاکستان د لوړ پوړو استازو په شمول د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ رئیس او نورو چارواکو برخه لرله. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پوراپور کې.
افغان اجرایي رئیس د څلور اړخیزي غونډې ګډونوالو ته وویل د دې ورستنو شو کډوالو لپاره د اساسي خدمتونو برابرول او د دوی د لومړنیو اړتیاو پوره کول د افغان حکومت لومړیتوب دی. خو ښاغلی عبدالله د کډوالو پر کوربه هیوادونو غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه دې په خپله خوښه او تدریجي وساتي. خغل عبدالله وایي زه غواړم چې په دې غونډه کې له ټولو شریکو خواوو وغواړم څو په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه زموږ ترمنځ د شوې درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو په خاطر ټول ممکن اقدامات وکړي څو راستنېدنه پایداره واوسي. د کډوالو خپل هیواد ته ستنېدل په خپله خوښه وي، دوی د ستنېدو په اړه ښه پوه شوي وي او د مسؤلیت او درنښت په شرایطو کې د افغان کډوالو ستنېدل ترسره شي. افغان اجرایي رئیس زیاته کړه افغان کډوالو ته باید کافي وخت ورکړل شي چې په کوربه هیوادونو کې خپلې تجارتي، کورنۍ او نورې چارې په حوصله پای ته ورسوي او په ډاډه زړه هیواد ته ستانه شي. نوموړي په ځانګړې توګه د کډوالو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوې ضرب الاجل ته ګوته ونیوله چې د ده په وینا دا موده باید وغځول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فیلیپو ګرانډي هم په دې غونډه کې په بروکسل کې افغانستان سره د مرستو شو ژمنو ته په اشاره وویل. د مرستو او د افغانستان د سولې او پرمختګ د ملي پلان عملي کېدل به په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ژوند مناسب شرایط برابر کړي. نوموړي هم له ایران او پاکستان وغوښتل چې له کډوالو سره د نړیوالو تړونونو او قوانینو پر رڼا کې چلند وکړي او د بیا راستنېدو پروسې تدریجي په درنښت او له سیاسي کړکیچونو لرې ووسي. په دې غونډه کې د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویل هیواد د افغان کډوالو په ستنولو کې د افغانستان سره د یو همکار په توګه چلند کوي. د افغانستان د اجرایي رئیس ویان جاوید فیصل چې په دې غونډه کې موجود و د پاکستان د کډوالو د چارو د وزیر ژمنې د آسیا د کړي
وزیر مهاجرین پاکستان
خغلی فیصل وی د پاکستان د کډوالو چارو وزیر ویل چې حکومت د افغانستان په موافقه افغان کډوال خپل هیواد وباسي او کله چې هم د کډوالو د ایستلو مسله راسي له افغان چارواکو سره به سلا مشوره کوي او دا کار به د دوی په سلا مشوره کیږي. د مولې بل خبره دا و چې دوی د روان کال له دسمبر میاشت څخه د بل کال د مارچ د میاشت تر پایل پورې چې په افغانستان کې د ساړه ژمي موسم دی د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په دې برخه کې ټاکل شوی ضرب الاجل ځنډوي. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د ایران د کورنیو چارو د وزارت مرستیال حسین ذوالفقاری د خپل هیواد په استازیتوب وویل چې ایران له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی خو اوس له نړیوالو ادارو غواړي چې له ایران سره دی د دې کډوالو په سمبالښت کې مرسته وکړي ځکه د ده په وینا د ایران دولت په یوازې ځان نشي کولای افغان کډوالو ته لازم شرایط برابر کړي. په جنیوا کې د افغان کډوالو په اړه د لوړې سطحې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې له ایران وروسته په دې وروستیو څو میاشتو کې پاکستان کې هم د افغان کډوالو لپاره شرایط سخت کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د سپتمبر په میاشت کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو شمیر په بې ساري توګه زیات شوی و. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په روان کال کې به د هغه افغانانو شمیر 1 میلیون ته ورسیږي چې له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستنیږي او یا هم د بیلابیلو ستونزو له کبله په کور دننه بې ځایه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ساجر ډو دروانې خبری مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې تیر شپه د کندوز په شهر کې جګړه روانه و. اوس چې لمر راهسک شوی دی حال بدر کړو چې لا هم جګړه روانه ده او کنه ده. له کندوز دا ساجر ډو خبریال اجمل آریان دغه اوس د ټلیفون په کرښه را سره دی. آریان صاحب، اوس په کندوز کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
مننه شیبه ته زه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه هم دا شیبه د کندوز جنوبي څنډه یعنې د خیابان مدرسې مخې څخه تاسو سره خبرې کوم. تیره شپه تمامه شپه د کندوز غربي سیمه کې، شرقي او شمالي سیمو کې درنه جګړه روانه وه او د سپکو وسلو او درنو وسلو غږ اورېدل کېده. همدارنګه پوځي هلیکوپټر هم خپلو بریدونه کول. د معلوماتو له مخې د افغان ځواکونه تیره شپه توانېدلي دي چې د کندوز غربي څنډه یعنې د سپینزر چمن شاوخوا سیمې، کوټې ګرد سیمه دا د وسلوالو طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي دي او لا هم دوی پر مخ روان دي. همدارنګه دوی د کابل په بندر کې هم پرمختګ کړی ده او د کندوز شمال شرق لور ته چې د بالایسر یادیږي دغه بالایسر سیمې د بالایسر شاوخوا سیمې هم دوی پاک کړي دي. دلته دویمه حوزه وه، امنیتي حوزه، دغه حوزه هم بېرته افغان ځواکونو نیولې ده او د کندوز ښار شرقي څنډه یعنې د خان آباد بندر، د خوجه مشهد سیمه، شفتالو باغ دغه سیمې هم افغان ځواکونو نیولې دي. خو لا هم د ښار په غربي او شمیر سیمو کې، شمالي او شمیر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې هڅه کوي د نن ورځې په اوږدو کې دغه ښار په بشپړه توګه د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو دا هغه پوښتنه ده چې د ورځې په اوږدو کې به معلومه شي چې افغان ځواکونه به وتوانېږي دغه ښار
بله. آریان صاحب، دغه اوس چې تاسو په کومه سیمه کې یاستئ د ډزو آوازونه اورېدل کېږي په همدې سیمه کې هم؟
بله، و دلته هم د سپوک او درنو وسلو ډکې اورېدل کېږي. خو جګړه دومره شدیده ده، وقفوي ډزې دي او له داسې فرعي کوڅو نه هم خلک یو نیم راوځي د دورې ښارګوټي په لور روان دي ځکه چې هلته دوکانونه خلاص دي. خو د خپل د ژوند لومړنۍ اړتیاوې برابر کړي سو د چا په لاس کې د غاز ډبه دا چا سره مثلا په غلطه کې څلور پنځه بوشکې اچولي سلاټ کې غزنه وګرا وړي څوک روان داسې ډوډۍ راوړي داسې یو نیم کسان هم له فرعي کوڅو څخه د دورې بازار لور ته روان دي.
آریان صاحب تاسو له چارواکو داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې تلفات څومره اوښتي دي او یا طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی څومره کسان په دې جګړه کې تر اوسه پورې وټل شوي دي؟ مطلب مې د تیر شپې له جګړې ده
تروس پورې دواړو خواوو په دې اړه کره معلومات نه دي وړاندې کړي چې څومره کسان د دواړو خواوو څخه وژل شوي دي او یا کافي شوي دي. په دې اړه دوی څه نه دي ویلي.
اجمل آریان مننه. لاند خبرونه لرو د کندوز د شار ځینې سیمې افغان امنیتي ځواکونو د تیر شپې د جګړې په ترڅ کې له طالبانو تصفیه کړې دي. افغان حکومت او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي او هغوی د په جبر او بیړه خپلو هیوادونو نه باسي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر د امریکا له دفاع وزارت خوشتي څو د هغو لسکونو زرو خیالي افغان سرتیرو پاړه د خبرو شویو راپورونو سپیناوي وکړي چې ویل کیږي یوازې د تنخواګانو پولیسونو کې موجود دي او نور حضور نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوری په حلب ښار کې د سوریې او روسیې د پوځي عملیاتو پاړه د جنگي جنایتونو د چیرنې غوښتنه کړې. او د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره په څرګنده روسیا تورنه کړې چې یو لړ انټرنیټي بریدونه یې تنظیم کړي چې د امریکا سیاسي سازمانونه او د دې هیواد یو شمیر پخواني او اوسني مهم چارواکي هدف ګرځولي. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. مخکې مو له کندوز د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې واوریدل چې د کندوز په شهر کې تیر شپه ترانه جګړه روانه وه او د کندوز د شهر یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې دي. نړیوالو چاپی خبرونو هم د کندوز د جګړې په اړه مطالب خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
دینو غربي ورسپانو او خبرونو په خپل تازه غنو کې د کندوز ولایت پر امنیتي وضعیت لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي کال مخکې هم کندوز شهر د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی و چې بیرتنی ولې له تلفاتو سره ملګری وه، ځکه هغه وخت په تیروتنې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون هوایی حمله وسوه چې د ډاکټرانو او ناروغانو په ګډون ځینې بېګنا کسان پکښې ووژل سول. په لیکنې کې راغلي دا ور د کندوز ولایت په ګڼمیشتو سیمو کې له دوشنبې راهیسې روان جنگ د دې سبب سوی چې د ملګرو ملتونو په حواله لس زره کسان کډې کولو ته مجبوره سي. برېښنا نسته، خوراکي مواد او اوبه هم په سختۍ ترلاسه کیږي او د ملګرو ملتونو په وینا کندوز له بشري ناورین سره مخامخ دی. د امریکا خبریدونکي وال ستریت ژورنال ورسپانې بیا د کندوز ولایت په باب د ملګرو ملتونو بیانونو ته اشاره کړې او لیکي ډېرې کورنۍ نه دي توانېدلې چې د کډې کولو په وخت کې د خپل کور مهم وسایل له ځانه سره یوسي. دوی هر څه په خپلو کورونو کې پرېښې دي. د لیکنې په حواله ملګري ملتونه له افغان حکومت سره همکاري کوي چې زیانمنو سوو کسانو ته مرستې ورسول سي. د وال ستریت ژورنال ورسپانې په لیکنې کې ویل سوي چې د کندوز ولایت ځینې اوسیدونکي نور ولایتونو له دې جملې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف او کابل ته هم کډه سوي دي. فارن پالیسي خپرونې هم په خپله یوه لیکنه کې د کندوز ولایت امنیتي وضعیت ته کتنه کړې. په یو برخه کې لولو تیر میلادي کال هم د سپتمبر پر 28مه طالب جنګیالیو کندوز ښار نیولی و. د لیکنې په حواله دوی د سهار په لومړیو کې کندوز ښار ته لاره ومونده او تر غرمې پورې د ښار مرکز هم ونیوه. د خبرونې په حواله د 2015 میلادي کال د اکتوبر پر 3مه د امریکا د ځانګړو عملیاتو ځواکونو د ورځې په لومړیو کې د خپلو افغان همکارانو په غوښتنه هوایی حمله وکړه، خو وروسته څرګنده سوه چې دا د وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول مرکز نه بلکې د بې سرحده ډاکټرانو روغتون و. د خبرونې په حواله د دې حمله د کال له پوره کېدو سره جغت وسلول بیا د کندوز ښار دروازو ته رسیدلې دي. په همدې تړاو اکانومیست مجلې لیکلي په افغانستان کې د وسلولو طالبانو د حملو زیاتېدل په ځانګړې توګه پر کندوز ښار حمله په بد وخت کې سوې ده، ځکه هم مهاله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بروکسل کې د مرستندویانو په کانفرانس کې وو او افغان حکومت خپلې دوه کلنې لاسته راوړنې پکښې څرګنده کړې او د راتلونکو کلونو لپاره یې خپل لید پکښې واضح کړ. د مجلې په لیکنه تیر کال پر کندوز ښار د وسلولو تر حمله وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په لوړ آواز ژمنه کړې و چې دا پیښه به بیا نه تکرارېږي. مجلل لیکي دا ور د وسلولو تر حمله څلورویشت ساعته وروسته د افغان ځانګړو ځواکونو او ناټو پوځیانو تر رسیدو وروسته وسلول طالبان شاتګ ته مجبور کړی سوي، خو د دې پیښې له کبله رامنځته سوی شرم لا هم پر ځای پاتې دی. اکانومیست مجله زیاتوي دا یوازې کندوز ښار نه دی چې له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی، بلکې هلمند او فراه ولایتونو دغه ورځ د افغانستان نورو برخو ته هم تهدید پیښ دی یا هم د جنگ په صحنو بدلې سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې هم ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د روان خبرونه په ورسیو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. خو اوس په پاکستان ته مخ کړو. د بلوچستان مچ سیمه ته نږدې د پنجاب راولپنډي ښار ته پورتلون کې وو اورګاډي خبرګو چاودنو شپږ مسافر وشلي او شاوخوا شل تنه ټپیان کړي دي. د چاودنې مسولیت د خپلواکي غشتونکو بلوڅو یو سازمان پر غاړه اخیسته. دغه چاودنې د کوټه او پنجاب ترمنځ د اورګاډو تګ راتګ هم پرون وسنډاوه. تفصیل له کوټه د برکوال میخیل پور راپور کې.
د جمعې په غرمه د جعفر اکسپرس په نامه اورګاډي له کوټه د پنجاب راولپنډي ښار ته روان و چې مچ سیمه ته نږدې په بیګم سیمه کې یو په بل پسې دوه چاودنې پر وسوې او په نتیجه کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د مچ سیمه پولیس چارواکیو رسنیو ته ویلي چې ناڅرګندو وسلوالو د اورګاډي له پټلۍ سره له 6-3 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد شخ کړي وو او هغه وخت وچاودېدل چې اورګاډي پر څنګ تېرېده. د پاکستان د اورګاډو مرکزي وزیر خواجه سعد رفیق تر چاودنې وروسته په اسلام آباد کې رسنیو ته د معلوماتو ورکولو په وخت وویل راولپنډۍ ته د تلونکي اورګاډي پر دویمه ډبه چې لومړۍ چاودنه وسوه نو اورګاډی سمدستي ودرېد او کله چې مرستندوی کسان ورته راورسېدل نو د اورګاډي پر څلورمه ډبه هم ناببره چاودنه وسوه او اورګاډي ته یې زیات زیان واړوه. په دغو غبرګو چاودنو کې څلور تنه ځای پر ځای وژل شوي او تر شلو زیات پکې ټپیان شوي وو چې سمدستي د مچ او کوټې روغتونونو ته یوړل شول. په ټپیانو کې مېرمنې هم شاملې دي. د روغتون سرچ نه وای په ټپیانو کې د ډیرو کسانو حالت مرګونی وو چې وای له هغه څخه دوه تنه نور هم ساور کړي او د مړیو شمیر شپږ تنه تر رسیدلی دی. د اورګاډو د مرکزی وزیر خواجه سعد رفیق په وینا چاودنو د اورګاډو پټلۍ ته هم ځان اړولای چې وای له عمله د کوټه او پنجاب ترمنځ د اورګاډو تګ را تک د پټلۍ درغېدو تر وخت ځنډولای دی. پر اورګاډو د برید مسولیت د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه د خپلواکي غشتونکو بلوڅو یو وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په مچ سوي سیمو کې په وار وار د کوټه او پنډي ترمنس پورتلونکو اورګاډو وسلوال بریدونه سوي چې لسګونه کسان پکې وژل شوی او ټپیان شوی دي او مسولیت یې اکثر خپلواکي غشتونکو بلوڅانو منلای دی.
خبري مجله اوري.
فرانسه وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا د شنبه په ورځ یعنی نن د هغه پریکړلیک په اړه رائے ورکوي چې د سوریې د جګړې په اړه دی او مسوده یې د هیواد وړاندې کړی ده. په دې پریکړلی کې له روسیا او امریکا غوښتل شوی چې په حلب کې د یو سمدستي اوربند ټینګېدو ضمانت وکړي. خو روسیې داسې ښودلې چې دا پریکړلیک به د امنیت په شورا کې وي ټوکړي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد اجمل اند راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د جګړې په اړه د همدې پریکړلیک د راپورته کولو په خاطر نیویارک ته ځي او هلته په د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې دا مسله یاده کړي. نوموړی چې له خپل امریکایي او روسي سیالانو سره لیدنې وروسته یې په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل هیله مند چې د سوریې د جګړې په اړه به دا طرحه د امنیت شورا تصویب کړي او عملي بشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې له خپل فرانسوي سیال سره په دې خبري غونډه کې موجود و خبريالانو ته وویل جان کیری وایي روسیا او د اسد رژیم نړۍ ته تر یو سپیناوي زیات مسولیت لري چې ولې پر روغتونونو ماشومان او ښځو بریدونو ته دوام ورکوي. دا داسې اقدامات دي چې د جنګي جنایاتو د څېړنې غوښتنه کوي او هغوی چې داسې عمل ترسره کوي باید چې حساب ورسره وشي. له دې سره په یو وخت په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین پرون ګواښ وکړ چې روسیه به د امنیت په شورا کې د حلب د ښار د جګړې د پای ته رسولو په اړه د فرانسې د طرحې د ردولو په خاطر د ویټو له حقه استفاده وکړي. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیې غوښتي چې د سوریې پر حکومت د خپل غیظ کار واخلي او د حلب د ښار د بمبارۍ د پای ته رسولو لپاره د ورته سپارښتنه وکړي. دا نوموړې په وینا له دې پرته به پر روسیې د بندیزونو د لګولو دروازې پرانیستې پاتې شي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ به د حلب د پاسه د هیڅ ډول پوځي الوتنې اجازه نه ورکول کیږي. د فرانسې لخوا په وړاندې شوی پریکړه لیک کې چې متن د رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړي، همدارنګه د ملګرو ملتونو لومون شي بانکیمون څخه وقتل شوی چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د یو اوربن لپاره هڅې وشي او هر لوري چې سرغړاوی وکړ پر ضد اقدامات وشي. د فرانسې لخوا په وړاندې شوې دي تر هکې له روسیه او امریکا غوښتل شوي سو د جګړې د پای ته رسولو ضمانت وکړي او د حلب د خار د پاسه ټولې پوځي الوتنې پای ته ورسي. دا پریکړه لیک په داسې حال کې وړاندې کیږي چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د حلب د خار د ختیځې برخې د نیولو لپاره د غلطه د حکومت د مخالفو وسلوالو سره په توده جګړه بوختي. د حلب خار په دې سیمه کې 250,000 ملکي وګړي هم له اوږدې مودې راهیسې محاصره دي.
راپورونا مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
اوسم د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې لداس چا سره شغیدلی و چې خشت پلوري، خو تر ژوند رنگونه پروګرام وروسته ازادي رادیو ته تاسو یو شمیر رسیدلې سمې سنل ول.
د ژوند رنگونه
لومړی خوستړی مې کنوم دی راته وای
ته ستړی مې مانوم د زیارمل.
څه کاروبار کوي؟
زه د خښت کار کوم. دغه جن زو د ساو ستو موټر لرو باروي روړو ته خرڅو.
د څه خبرنه چې مثال ته په 1000 افغانۍ واخلې او دلته په 5000 افغانۍ خرڅ کی؟
نه غوم نه تعالی کله لرو هغه نه دلته په اوس فلان نرخونه دلته په 2000 روپۍ دلته من خرڅو په 3000 300 دغه ټوی خرڅو.
تاسو یو موټر خختي خرڅوي کنه؟ داسې بل حساب ورته لری؟
نه نه موټر کې خرڅو، مثلا د یو موټر کې 3000 اختبار ده د زر باندې په حساب خرڅو، زر په 3000 300 داسې خرڅو.
په ورځ کې څومره خختي به خرڅوي؟
ورځ کې نو برابری ده، یو موټر دوه موټر ده اسې ده.
دیک خو بخي او بد می
وو 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 خخت خي او بد لري، سانچا لري، قالب لري، دا سانچا یې څه لګ تر قیمته ده؟
خي پسو دی وغه نه خي پسو دی
خا خخت په 3500 دا خراب په 3200 شه.
ل خپل کار راضی یعنی ژوند نه جوړ دی ور سره؟
ولا ام راضی هم نه یو راضی په دې شکر بده غواز شه ورو جان الله سم چاته چارج نه روزمره غټو خورو او راضی په دې نه یو چې جنجال واسکر او پولیس او دغه خلک هم ډیر ضروری بده راضی نه یو.
دغه خخته چې تاسو راوړی دلته څوک ډیر در ناخلی؟
ډیر ولا د خپل شخصي خلک یا اهل کور ولا ډیر اخلي. دولتي کارونه ستا خو په باندې د خبره شرکتونه دي، په شرکتو مونږ اعتبار نکو، ولی که راضی خخت اخلي یا په پیسو زوري یا نه راکی یا تختی. اوس دوه کاله مخکې د مکتب قرارداد ما نیولی و، هغو ته مې خخته ویوړه 15 ورځو لپاره، دلته بل سړي ضمانت وکړه دغه مکتب سره کې نه و. په خدای په هغه پیسو مې دوه کاله و، اخر مې دوه کاله بعد دا سړی راټینګ کړ، ماته 15,000 10,000 15,000 10,000 د میاسې راکولی چې خلاص.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شبنم ابراهیمی له میدان وردک نه لیکي د میدان وردک شاروال د شار سم صورتیاته توجه نه کوي. قلمیار لیکي د غورک او کندهار ترمنځ لار خرابه ده، پام لرنه دی ورته وشي. سعید همایون غورزنگزای لیکي وبخشي د لغمان له دولت شاه ولسوالي د کندوز خلګولي د طالبانو پر ضد ولسی پاسون نه کوي. حامد سانکزای د لوګر له شامزار نه لیکي لوګر ته زیات شمیر افغان مهاجر له پاکستان راغلي دي، خو د حواله تودې دوه سره د راغلیو کډوالو ستونزې په زیاتی دوري دولت دې ستونزې ته جدي توجه وکړي. مریم سادات له میدان وردګه پر استول اس ام اس کې حکومت ملامت کړی دی چې کندوز ته توجه نه کوي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالي لیکي حکومت د راستنو شویو کډوالو ته د کار زمينه برابر کړي، هسي په هسي د هغوی نه تشویقوي چې افغانستان ته راشي. فتانه عثماني له زابل لیکي هغه کډوالو ته په اوبخشي فتانه عثماني له زابل هغه کډوالو ته اندیشنه څرګنده کړې ده چې افغانستان ته ستنی شي، دالیکي دا کسان باید ونه زورول شي. عبدالرحمن د کندوز د جګړې په اړه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي چې د کندوز په جګړې کې دغه ښه خبر دی چې لا ازادي راډو مو واورید چې طالبان په شا شوي دي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی د کندوز د جګړې په اړه ازادي راډیو ته لیکلی دي چې د کندوز د جګړې په ارتباط خلکو له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، حکومت باید پاملرنه ورته وکړي. عبدالباری ظاهری له کندهار لیکي د فساد په وړاندې مبارزه باید پر ټولو خلکو عملي شي، یوازې پر کمزورو عملي نشي.